پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالی صاحب بفرمایید.
دیر مننه سرور صاحب تاسی ستړی مسی اوردون کو ته از مال خوا سلام. په دې وسات خبرونه کوي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون دویم پړاو ته د انتخاباتو تګ ممکن وباله. په پیل کې خبرونه د زابل په مرکز کلات کې پرون په یو ځن وژن کې حمله کې د ملي اردو یو سایمن سب چې رتبه تورن و او یو دولس کرن ماشوم ووژل سول. کیور ماسیسه وایي چې د کابل له پرونۍ حملې سره سره به افغانانو ته له خدمته لاس وانخلي. د پاکستان د هوایي ځواک د الوتکو په بمبارۍ کې پرون په قبایلي سیمو کې لږ تر لږه 22 تنه مشکوک سرتریزي وسلوال وژل سوي دي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون دویم پړاو ته د انتخاباتو تګ له امکانه لري ونه باله. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی پرون د دریم ځل لپاره د ولسمشری د انتخاباتو د رایو د یوې برخې له اعلانولو وروسته د خبریالانو پوښتنو ته د ځواب ویلو پر مهال وویل، دې ته په پام سره چې د زیاتو رایو نتیجه څرګنده سوې، شک لري چې انتخابات دې په همدې لومړي پړاو پای ته ورسیږي. فکر کوم که پاتې 0.5% رای وشمیرل سي، شک دی چې څوک دې په لومړي پړاو کې ګټون کوي سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی د څه باندې 80% رایو نتیجه اعلان کړه. ټاکل شوی چې د ټولو رایو ابتدایي پایله سبا شنبه اعلان سي. د زابل ولایت مرکز کلات کې پرون په یو ځن وژن کې حمله کې د ملي اردو یو سایمن سب چې رتبه یې تورن و او یو 12 کلن ماشوم ووژل سول. د زابل ولایت چارواکو ویل په دې حمله کې چې په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای سویو 14 موادو په وسیله وسوه 14 تنه ملکیان او پوځیان ټپیان سوي دي. ویل سوي چې په ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. کیور ماسیسه وایي چې د کابل له پرونۍ حملې سره سره به افغانانو ته له خدمته لاس وانخلي. د کیور ماسیسې مالي مسؤول مارک نیچ د امریکا په پنسلوانیا کې خبریالانو ته وویل چې د پرونۍ پیښې په اړه له افغان امنیتي ځواکونو سره له نږدې کار کوي. پرون په کابل کې د دې ماسیسې 3 ډاکټران او یو نرس د روغتون د یو ساتونکي په ډزو ووژل سول. د کونړ خلکو او چارواکو په دغه ولایت کې پر زرګونو هکټره مځکې د کوکنارو د کرل کېدو ادعا رد کړه. له کونړ څخه د ازادي رادیو د خبریال له راپور سره سم د کونړ چارواکو او خلکو هغه سروې رد کړ چې پر اساس یې ویل سوي و په دې ولایت کې زیات کوکنار کرل سوي دي. د کونړ چارواکي وایي چې دغه ولایت په ډیرو لږو ځکه چې د دولت له کنټرول لري دي کوکنار کرل سوي دي. په بریتانیا کې یو تازه څېړنه وایي چې په عراق او افغانستان کې د بریتانیا پوځي حضور دغه هیواد ته په نږدې 15 میلیارده پونډ تمام شوی دی. د بریتانیا ګارډین ورسپانی پرون ویل په دې څرنه کې راغلی د افغانستان او عراق جګړې چې د پخوانی شوروي اتحاد لمتی دوه وروسته تر ټولو لوی جګړې وي ستراتیژیک ناکامي و. ګارډین ورسپانه وایي په څرنه کې راغلی چې له 1990 څخه تر اوسه پورې 2 اتیا بریتانوي پوځیان په جګړو کې وژل سوي دي. د پاکستان د هوایي ځواک د الوتکو په بمبارۍ کې پرون په قبایلي سیمو کې لږ تر لږه 10 مشکوک سختریزي وسلوال ووژل سول. د ډي پي اي خبري اژانس له راپور سره سم د پاکستان استخباراتي چارواکو ویل چې په بمباري کې چې په خیبر دره کې وسوه 13 نور سختریزي ژوبل سوي دي. خپلواک سرچینو د پاکستان د استخباراتي سرچینو ادعا تایید یې رد کړې نه ده، ځکه چې د بمباري سیمه ډېره لري او دومره خطرناکه ده چې خبرې لا نسي ورتلای. وروسته له دې چې د پاکستاني طالبانو تحریک د پاکستان له حکومت سره 24 ورځې اوربند کړی، دا لومړی ځل دی چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په قبایلي سیمو کې د طالبانو پر ضد عملیات کوي. طالبانو په پیل کې له حکومت سره د 1 میاشتې لپاره اوربند کړی و، خو وروسته یې 10 ورځې نور هم اوږد کړ. بلخوا په کراچۍ کې پرون یو پولیس افسر چې د طالبانو خلاف پیژندل کېده په ځن وژن کې حمله کې ووژل سو. په دې برید کې 2 ملکیان هم وژل سوي دي. د دغه پولیس افسر چې فاروق ایوان نومیده پر ضد په حمله کې له 2 کیلو 14 موادو څخه کار اخیستل سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د روسیې لپاره د فرصتونو کړکۍ چې په اوکراین کې لوری بدل کړي تړل کیږي. کیری پرون په واشنگټن کې د وینا پر مهال وویل روسیې په اوکراین کې د بحران د کمیدو د هغې موافقې د عملي کېدو لپاره چې اونۍ مخکې په جنیوا کې ورباندې هوکړه وسوه یو کوټلی ګام هم نه دی اخیستی. د روسیې اقدامات د اوکراین د ډیموکراتیکو پروسو او ثبات د کمزوري کولو هڅه وبلله. دو ویل چې د روسیې تر مداخلې مخکې په اوکراین کې وضعیت آرام و.
As international observers on the ground have borne witness.
لکه څنګه چې په سیمه کې نړیوالو څارونکو له عیني شاهدانو سره خبرې کړې، د روسیې له مداخلې مخکې هلته تاوتریخوالی نه و. د اوکراین په ختیځ کې د خلکو پر حقونو په پراخه پیمانه تیری نه کېده. اوکراین د دې هېواد جنوب او ختیځ بیخي باثباته او سوله ایز و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل که روسیه د اوکراین کمزوري کولو ته ادامه ورکړي، عواقب به یې سخت او ګران وي. د اوکراین سرپرست ولسمشر له روسیې وغوښتل چې د اوکراین په کورنیو چارو کې لاسوهنه بس کړي. الکساندر تورچینوف پرون په یوه وینا کې وویل روسیه باید د اوکراین په ختیځ کې ګواښونه پای ته ورسوي. موږ د روسیې له فدراسیون غواړو چې د اوکراین په کورنیو چارو کې لاسوهنه بنده کړي، ټول ګواښونه او باج اخیستنې بس کړي او خپل درست ځواکونه زموږ له ختیځو پولو لرې کړي. ویل کېږي چې حاضر دمه د روسیې پوځیان د اوکراین په ختیځو پولو کې ځای پر ځای دي. همدارس په دونیتسک ښار او کریمیا جمهوریت کې د روسیې د پلوي فعالانو حضور د اوکراین، اروپایي اتحادیې او امریکا چارواکي اندېښمن کړي دي. روسیې پرون د اوکراین لخوا د روسي پلوو بلتون غوښتونکو پر ضد د اقداماتو او په پولنډ او بالتیک هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په ځواب کې د اوکراین پولو ته نږدې پوځي تمرینونه پیل کړل. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګی وویل روسه له دې چې د اوکراین پاوز پرون د سلوفیانس شرګي د نیولو هڅه وکړه، روسیه اړ ایستل سوه چې عکس العمل وښيي. راپورونه وایي چې د اوکراین په عملیاتو کې 15 تنه بلتون غوښتونکي وژل سوي دي. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې اوکراین ته د مرستو د یو لوی پکیج یا بستې په اړه وروستۍ پریکړه به راتلونکې اونۍ وکړي. د پیسو د نړیوال صندوق د چارواکو په وینا د اوکراین حکومت د دوی شرطونه پوره کړي دي. دوی وایي د پیسو نړیوال صندوق اجرایه پلاوی به د اپریل پر 1 یعنی راتلونکې چهارشنبه غونډه وکړي چې پر پروګرام غور او په اړه یې پریکړه وکړي. د پیسو نړیوال صندوق اوکراین ته د 2 میاشتنی سیاسي او اقتصادي کړکیچ د جبران لپاره په 2 کلونو کې له 400 میلیارډو تر 300 میلیارډو ډالرو پورې د پور پور کولو لومړنۍ موافقه کړې ده، خو د پیسو دقیق شمېر لا نه دی اعلان سوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د 2 نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنیانو د ډله ییزې وژنې د حقیقت د بشپړو او کره معلوماتو غوښتنه وکړه. وی ویل چې هر څوک لیواله دی په دې وپوهیږي. اوباما دا خبره پرون په هغه بیان کې کړې چې د ارمنیانو د وژلو د پیل د 99 کال د یاد ورځې په مناسبت خپور سو. اټکل کېږي چې 1.5 میلیون ارمنیان په ډله ییز ډول وژل سوي دي. ارمنیان د عثمانیانو لخوا وژنې نسل وژنه بولي، خو ترکیه د دوی ادعا ردوي. وایي چې په زرګونو ترکان هم په جګړه کې وژل سوي دي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د چهارشنبه په ورځ پر وژنو خوشحالي څرګنده کړه او هغه یې ګډ درد وباله. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واورېدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8:00 سوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شک لري چې د ولسمشرۍ کوم کاندید دی په لومړي پړاو کې 50% جمع یو رای وګټي. کارپوهان څه وایي؟
حسابیو کې چې پاتې دي هم که حسابېږي داسې نتیجه اخیستل کېږي چې دا یو هم په لومړي سر کې برنده نشي کېدلی او دا دویم دور ته انتخابات تلونکي دي.
که انتخابات دویم پړاو ته ځي خلک باید څه وکړي؟
چې کله تقریبا دوم پړاو ته ځي خلک باید هماغه څه چې په اول پړاو کې دوی ګډون وکړي، یا هم ګډون وکړي. په شدا یو ملي مسأله ده.
د ولسمشری د یو کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی پلویان وایي د انتخاباتو اعلان سوي نتایج د اصلي رایو نه دي.
زهلمن يم چې د نزارت مطلب کمیسیون دا توان پیدا کړي د ارقام د تثبیت کېدو خاطر او د شفافیت او نیوټوب د تضمینولو په لار کې خپل قانوني دندې ادا کړي.
دوه مخکښ کاندیدان وایي د بریالي کېدو په صورت کې په اساسي قانون کې بدلونونه راولي. نور مسایل هم څیړو. یو کلی زر ژغونه ډرامه هم په همدې خپرونه کې د یو بحث تر څنګ اورېدلی سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شک لري چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کوم کاندید به د ټاکنو په لومړي پړاو کې 50% جمع یو رای ترلاسه کړی سي. افغان او بهرني کارپوهان هم اټکل کوي چې د افغانستان انتخابات به دویم پړاو ته وغځیږي. عصمت سروان او نور تفصیل.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو یوازې د څه باندې 10% رایو نتیجې لا اعلان شوې نه دي. اوس دا موضوع تر پخوا توده شوې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوه مخکښ کاندیدان به په دوهمځلي انتخاباتو کې سره مخامخ شي، سره له دې چې عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزي د حمل د 14 نیټې په انتخاباتو کې تر نورو کاندیدانو زیاتې رایې ګټلې، خو هیڅ یو تر اوسه نیمایي رایې نه دي خپلې کړې او داسې نه ښکاري چې په پاتې څه باندې 10% رایو دې پوره کړي. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون رئیس یوسف نورستانی پرون په یو خبري غونډه کې د دریم ځل لپاره د قسمی پایلو د اعلانولو په مهال وویل دې ته په پام سره چې د زیاتو رایو نتیجې اعلان شوي شک لري چې کوم کاندید ټاکلی هدف پوره کړی شي. فکر کوم که پاتې 10% وشمیرل شي شک دی چې څوک دې په لومړي پړاو کې ګټونکی شي، خو بیا هم په قطعي ډول څه نشم ویلی، خو شک شته. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د 2.5% رایو د نتیجې اعلان وشودل چې دوهمځلي انتخابات تقریبا حتمی دي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پرونی اعلان وشودل چې افغانستان دوهم پړاو انتخاباتو ته روان دی.
او د دې کول تاکنه دوهم پړاو ته ډېر عمده دلیل ممدا خي چې د ورځې نه چې انتخابات پای ته رسیدلی او شمیرنې شروع شوې دي، هغه اصل 50 جمعیو نشي پوره کولی او هغه فیصدیو کې چې پاتې دي هم که حسابېږي او ټول سره یو ځای شي نو داسې نتیجه اخیستل کېږي چې دا یو هم په لومړي سر کې برنده نشي کېدلی او دا دویم دور ته انتخابات تلونکي دي.
د دریم ځل قسمی پایلو له مخې عبدالله عبدالله نږدې 44%، اشرف غني احمدزي نږدې 33%، او زلمی رسول 12% رایې ترلاسه کړې دي. ټاکل شوې ده چې د ټولو رایو ابتدایي نتیجه سبا شنبه اعلان شي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو نجیب محمود باوري دی چې مخکښ کاندیدان به دومره رایې ترلاسه نه کړی شي چې په لومړي دور کې بریالیتوب ته ورسوي.
چانس رفتن به دور دوم زیاد است، یعنی
دوهم پړاو ته د تلو چانس زیات دی. د شکایتونو کمیسیون هم پر رایو غور نه دی پیل کړی. احتمال شته چې دوی رایې کمی کړي، خو له فهوا او خبرو داسې څرګندېږي چې انتخابات باید دوهم پړاو ته لاړ شي.
از فهوا صحبت ها هیڅ احساس میشه که باید انتخابات به دور دوم
تاکل شویده چې نهایی پایلې د ثور په شپږویشتم اعلان شي. له اساسي قانون سره سم نوی ولسمشر باید د جوزا په لومړۍ لوړه په ځای کړي، خو که دوهمځلي انتخاباتو ته اړتیا پیدا شوه نو شاید د جوزا په دوهمه اونۍ کې انتخابات وشي. د دوهمځلي انتخاباتو د نتیجو معلومېدو ته هم ممکن څو اونۍ وخت ته اړتیا وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د قسمی نتایجو دریمه برخه پرون اعلان کړه چې څومره رای ګټلی. خان محمد سین براتووی
د انتخاباتو د قسمی نتایجو په دریمه مرحله کې بیا هم ډاکټر عبدالله د جمهوریت ریاست د نورو کاندیدانو په نسبت زیات رای خپلې کړې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پنځشنبه په ورځ ناوخته د انتخاباتو د 2.95 رایو قسمی نتایج اعلان کړل. د دې کمیسیون رئیس ډاکټر یوسف نورستانی د نتایجو د اعلان پر مهال وویل دا د 3 ولایتونو د 5,855,342 رایو قسمی نتیجه ده. د دې اعلان له مخې ډاکټر عبدالله له اشرف غنی څخه شاوخوا 10% مخکې دی. ښاغلي نورستانی نتایج داسې اعلان کړل.
ډاکټر صاحب عبدالله 2,564,284 رای بردن کی 43.8% میشه.
ډاکټر صاحب عبدالله 2,504,230 رای وړي چې 43.5% کیږي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی 1,928,153 رای وړي چې 2.9% جوړوي، او ډاکټر زلمی رسول شپږ لکه 25,114 رای وړي چې 11.1% کیږي.
تر اوسه د اعلان شوو قسمی نتایجو له مخې عبدالرب رسول سیاف 1%، قطب الدین هلال 2.8%، ګل آغا شیرزی 1.6%، داود سلطانزوی 0.5%، او هدایت امین ارسلا 0.2% رای ګټلی دي. خاغلی نورستانی وویل دا رای ټولې پلټل شوې او پاکې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې دمخه د یکشنبې په ورځ د قسمی نتایجو دویمه مرحله اعلان کړې وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ژمنه وکړه چې د انتخاباتو ابتدایي نتایج به د شنبه په ورځ اعلان کړي.
نیم فیصد دیگه باقی مانده که انشاءالله مطابق تقسیم اوقات روز شنبه نتایج ابتدایی اعلان میشه.
ولس نیم فیصد نور پاتی دی چی انشاءالله له تقسیم اوقات سره سم به د شنبه په ورځ ابتدایی نتایج اعلان شي. دو ورځې ځان پکې د دې لامله راوړل شو چې کار زیات او پیچلی دی او غواړو چې زیات دقت پکې وشي.
سره له دې چې د انتخاباتو نتایج مرحله په مرحله اعلانیږي، خو خلق او د جمهوری ریاست کاندیدان تاکید کوي چې یاد کمیسیون د رایو په شمارولو کې له دقت څخه کار واخلي او ناپاکه رایې دې له شمېره وغورځوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د جمهوری ریاست د یو کاندید اشرف غنی احمد زید انتخاباتي کمپاین مسولین وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا خپره سوي قسمي نتایج د پاکو رایو نه دي. بلخوا د عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین مسولین وایي که قرنطین سوي رایې او پاتې رایې وشمیرل سي نو په لومړي پړاو کې به د دوی بریا یقیني سي. احمد زبیر جمن له کابل.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د څه باندې 2% رایو د قسمي نتایجو له اعلان وروسته د دوو مخکښو کاندیدانو د کمپاین مسؤلین د دوو نتایجو په اړه مختلف نظرونه لري. د اشرف غنی احمد زی د کمپاین مسؤلین وایي اعلان شوې رایې ټولې پاکې نه دي، خو د عبدالله عبدالله د کمپاین مسؤلین بیا ټولې اعلان شوې رایې پاکې بولي. د ښاغلي احمد زی د کمپاین یو وین حمید الله فاروقی ازادي راډیو ته ویل د دوی له بیا بیا غوښتنې سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پاکي او ناپاکي رایې سره بیلې نه کړې او د انتخاباتو قسمي نتایج اعلان کړل.
مګر موږ په دې فکر کوو او په دې باندې باور لرو چې دا ارقام پاکي ارقام نه دي او په دې ارقام کې هغه ارقام چې په غوبانه نقد موجود دي، په غوبانه اعتراضونه شوي دي چې په تقریبا ډیر سلهاو اعتراضونه دي مختلف او مراکز او مختلف سیمو دي هواد کې متاسفانه موجود دي، ویل کیږي چې دا ارقام شفاف نه دي. نو زه هیله منم چې د نظارت محترم کمیسیون خپل دنده چې هغه دي دي مرحله نو وروسته شروع کیږي دی به دا توان پیدا کړي چې د ارقام د تصفیه کېدو په خاطر او د شفافیت او رڼیتو د تضمینولو په لار کې خپل قانوني دندې ادا کړي.
ښاغلي فاروقي ویل تمه ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تقلب رایې له نورو لرې کړي او په دې توګه به د انتخاباتو نتیجه په بشپړه توګه د دوی د ټیم په ګټه وڅرخیږي. د پنځشنبه پورز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د څه باندې 2% رایو قسمي نتایج اعلان کړل. د دې اعلان مخې عبدالله عبدالله 3.7% او اشرف غنی احمدزی 2.9% رایې ګټلې دي. بلخوا د عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین وین صدقه فاضل سنچارکی وای د دوی په باور تر اوسه د کوم رایو نتیجه چې معلومه ده ټول پاکی رای دي. هغه ویل د پات رایو او د قرنطین شوی رایو په شمرل کې دوسر به په لومړي پړاو کې د دوی بریا یقیني شي. ښاغلی سنچارکی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
با توجه به اینکه
1400 چند دی وای دا چې 1200 محلونه قرنطین شوی دي او 1200 محلونه باطل شوی دي، چې دغه په اړه د استیناف وختنه شوې ده. لیوی خو د دې رایو برخلیک نه دی معلوم او لبل خو د نیم فیصد رایو نتیجه نه اعلان شوه. لدی درکه زمونږ باور د انتخاباتو نتیجه کاملا معلومه ده او هغه ارقام چې مونږ یې لرو مونږ د انتخاباتو ګټونکو
انتخابات
خوب خاطر دی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسولینو ویلي وو د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې به د درغلیو ادارې پکلا کې وڅېړي. دوی ویلي وو په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو څخه باندې 200 داسې شکایتونه رسیدلي چې په څرګند کېدو سره د انتخاباتو په نتیجه کې بدلون راتلای شي. ټاکل شوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبه په ورځ د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. وروسته له هغه به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلې څېړنې کوي چې د غوې د څېړنو له بشپړېدو سره به وروستي نتایج د سور پتل رښتما اعلان شي.
د جمهوریت ریاست دوه مخکښ کاندیدان د بریا په صورت کې په اساسي قانون کې په مشخصو مواردو کې د تعدیلاتو غوښتن کړي. تفصیل د محمد وایس سمیم پر پټ کې.
که څه هم تر اوسه د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو اصلي ګټونکي معلوم نه دی، خو په انتخاباتو کې دوه مخکښو کاندیدانو د خپل راتلونکي حکومت د جوړښت پر څرنګوالي هڅې پیل کړې دي. اشرف غنی احمد زی او عبدالله عبدالله د انتخاباتو د قسمي پایلو له مخې تر اوسه د نورو کاندیدانو په منځ کې مخکښ دي. د جمهوریت ریاست دغه دوه کاندیدان د بریالیتوب په صورت کې په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو د راوستو غوښتونکي دي. اشرف غنی احمد زی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې له قومي مشرانو سره په غونډه کې وویل چې چیرې په انتخاباتو کې بریالی شي په اساسي قانون کې بدلون راولي او د جمهور رئیس مرسیالانو شمیر به څلور تنو ته لوړ کړي. د اشرف غنی احمد زید انتخاباتي ټیم غړي عباس نویان د پنج شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی احمد زید په اساسي قانون کې په دغه بدلون سره غاړي په هیواد کې ملي یووالی وساتي.
دا سی کمیسیون به جوړ کړو چې سلور کله به کار وکړي او بیلابیل موارد چې وړاندیزونه به وي راټول به یې کړي او له دغو سلور کلو وروسته به موږ لویه جرګه راوبولو او که چیرې لویه جرګه یې تصویب کړي چې د اساسي قانون د تعدیل په برخه کې د اساسي قانون له مخې دا امکان پذیر دی.
ښاغلی احمد زی ویلی دی په راتلونکي حکومت کې به ارشاد وزارت رامنځته کړي چې صلاحیت به د مرستیالانو له صلاحیت سره یو شان وي او دا پوست به د تاجک قوم یو مشر ته ورکړي. د جمهوری ریاست یو بل کاندید عبدالله عبدالله هم غواړي د بریالیتوب په صورت کې د هیواد په اساسي قانون کې بدلون راولي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي دفتر غړي سید آقا فاضل سانچارکی هم د پنج شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
دا ډاکټر عبدالله په پروګرام کې صدارتي او پارلماني سیستم پیشبینی شوی. کچیر د قدرت ته ورسیږي د قانون لمخې د هغه میکانیزم لمخې چې په قانون کې تعریف شوی خای د نظام شکل له ریاستینه پارلماني ته په آرام او تدریجي ډول بدلون ورکړي.
خو آیا ولسمشر او د هغه مرستیالان په اساسي قانون کې د تعدیلات و دروستلو اجازه لري؟ د سیاسي او حقوقي چارو شنونکي وایي په اساسي قانون کې د بدلونونو راوستل د اساسي قانون د لوی جرګې صلاحیت دی چې د دغه جرګې د رابللو په صورت کې کیدای شي په قانون کې بدلونونه راشي. یو تن کارپوه حاجي سید داوود داوود وایي
لوی باید د اساسي قانون لوی جرګه را وبولي، وروسته بیا د اساسي قانون لوی جرګه صلاحیت لري چې په قانون کې تعدیل راولي یا نه. جمهور رئیس د هغه مرستیالان، حکومت او ملي شورا دا صلاحیت نه لري. هلته بیا د اساسي قانون لوی جرګه تعریف شوی چې څوک باید په دغه مسأله کې ګډون وکړي.
د سیاسي چارو شنونکي وایي دویم دور ته د انتخاباتو احتمالي تک ته په کتو دغه دوه مخکښ کاندیدان هڅه کوي څو د یو شمېر قومي مشرانو پام ځان ته واړوي.
زه خفیری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست انتخابات دویم دور ته ولاړ سي، دوی ورته چمتووالی نیولې او له مخ کې ځینې تدابیر هم ورته نیولې دي. تفصیل د ناجی سپی پر پورت کې.
که څه هم دویم پړاو ته د انتخاباتو تلل تر اوسه یو احتمال بلل کیږي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مخکې له اړوندې کمپنۍ سره د رایو پاڼو د چاپ چې یوازې د دوو مخکښو کاندیدانو نومونه به پکې وي خبرې کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي رادیو ته وویل که چیرې انتخابات دویم پړاو ته ځي کمیسیون پوره چمتووالی لري.
کاملا کوم پلان چې موږ ترتیب کړی و همدا و چې باید مسئله ته مو پام کړی وای چې خوشبختانه موږ له کمپنۍ سره بحث کړی. دوه هغه کاندیدان چې په لومړي دور کې ډېرې رای واخیستې نوم لوګو او تصویر به یې ولیږو تر څو ژر تر ژره چاپ او بیرته افغانستان ته داخل شي.
ځینې وکیلان او څېړونکي د قسمی رایو نتایجو ته په کتو اټکل کوي چې هیڅ یو کاندید به 50.1 رایې ترلاسه نه کړي او د جمهوری ریاست انتخابات به دویم دور ترسره کیږي. د ولسی جرګې غړي محمد اکبر ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په دویم دور کې کاملا خپله بې طرفي وساتي.
انتخابات دوم ځل تزي او هیڅ امکان لري چې دوم ځل تلاړ نه شي. وخت دوم ځل تلاړ انتخاباتو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون هم خواهش ده خپل بی‌طرفی حفظ کی.
د انتخاباتو د دویم پړاو پاړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې یو شمېر کارپوهان او عام خلک اندېښنه څرګندوي چې ممکن په دویم دور انتخاباتو کې د وسلوالو مخالفانو حملې لا ډېرې شي. د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل وسلوال مخالفان له پخوا ډېر مجهز شوي تر څو د تیرو انتخاباتو غچ واخلي. نوموړي په ټینګار سره وویل چې افغان امنیتي ځواکونه باید له پخوا ډېر چمتووالی ونیسي.
مخالفین و ځان تنظیمی بهتر کوي امکان لري چې حملات زیات وکړه ښه پلانونه دقیق وکړه په دې خاطر ضرورت دی چې زموږ امنیتي قوتونه له اول نه دلته باید زیات وي هم د وسایلو له نیونه هم د پرسنل نیونه هم د وزارتو له نیونه
که څه هم د حمل په شپړسمه نیټه د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو امنیت ټینګولو له امله افغان ځواکونه وستایل شول خو مخالفینو په دې ورځ د انتخاباتو د ګډوډولو ډېرې هڅې کړې وې د دفاع وزارت وایي چې د انتخاباتو په ورځ وسلوالو مخالفینو له 600 ډېرې حملې کړې وې د دې وزارت د معلوماتو له مخې په دې ورځ درویشتنه وسلوال ووژل شول او 103 نور ټپیان شول خو د انتخاباتو د امنیت لپاره د ځنګړي امنیتي کمیسون مشر جنرال محمد سالم احساس وایي چې په ولایتونو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي او که انتخابات دویم دور ته ځي امنیت به تضمین شي
موږ د احتمالي دور د دوم دور د انتخاباتو لپاره مخکې خپل پلان لرو قوتونه زموږ په ټولو ولایتو کې کافي اندازه باندې قوتونه لرو ټول توانمندان سره انشاء الله آماده یو
نوموړي وویل چې د کورنیو چارو وزارت د شپږو میاشتو لپاره د تیرو انتخاباتو په امنیتي پلان کار وکړ او د مخالفینو له ګواښونو سره سره د حمل د 16 نیټې انتخابات په ښه توګه ترسره شول خو دا مهال چې د انتخاباتو د دویم دور په اړه خبرې کیږي خلک په دې اړه مختلف نظرونه لري د کابل ښار څو تنو اوسیدونکو په دې اړه وویل
زموږ هیله ده چې په لومړني پړاو کې د انتخابات پای ته ورسیږي او یو تن د افغانستان راتلونکي ولسمشر جمهور رئیس وټاکل شي
اگر انتخابات په دور دوم بره اولین نفر کې ماسم یک شخص دیستم اشتراک نه میکنم
د انتخابات په نمړی دور کې خلاص ان شاء الله دا به د افغانستان په خیر باندې
خو په عین حال کې فیفا یا په افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو د موسسه چارواکي بیا له ټولو خلکو غواړي چې د تیرو انتخاباتو په سیر پرخ ګډون وکړي د دې موسسه ویان فهم نیمه ازادي رادیو ته وویل کچېر انتخابات دویم پړاو ته ځي سرون کې درې به هم سره نه وکړي
نظر او مشایس از منو خو هم اعلان نشوي دي خصوصا فیفا په مشخصه توګه آمادگی لري چې کله ټاکنې دوم پړاو ته ځي خلک باید هغه څه چې په اول پړاو کې دوی ګډون وکړي یا هم ګډون وکړي چې د پرشدای او ملي مسأله ده
که څه هم د سیرا پورونه ورکړ شوی چې ځنی حسیر ونی دي چې د ائتلافي حکومت پرمست کېدو سره د انتخاباتو د دویم دور مخاوني ول شي خو د انتخاباتو مخکخ کاندیدان وایي چې مت دي چې دویم دور کې سیالي وکړي دوړو مخکخ کاندیدانو عبد الله عبد الله او اشرف غنی د ائتلافي حکومت جوړیدل رد کړی دي
په یو خصوصي روغتون کې د یو پولیس په دزو درې امریکایي اتباعو وژل سوي او یو بل ټپي دی سفي الله ستنګزي دغه پیشه تعقیب کړي
د کابل په شپږمه حوزه کې د پنځم بي پورز له غرمي مخکې د کیور خصوصي روغتون یو ساتونکو پولیس په څلورو بهرنیو ډزو وکړي چې په نتیجه کې د هغوی درې تنه ووژل او یو بلې ژوبل کړ د عامه روغتیا وزیر سوریا دلیل وایي په وژل شوې کې د ماشومان او یو متخصص هم شامل دي چې لوو کلونو راهیسې له کیور روغتون سره کار کړي دی ویل دوه نور وژل شوې پلار او زوی دي او یو بهرنی خزه هم ټپي شوې ده
متخصص اطفال کې شفاخانه کار میکنه
د ماشومان او یو متخصص هم په وژل شو کې شامل دی چې لو کلون رئیس د افغانستان د خلکو په خدمت کې وو همدارس دوه نور چې پلار او زوی وو او د همدغه متخصص لیدو ترغلی وو وژل شوی یو خزه هم چې له دوی سره وو هغه ټپي شوی
اغلی دلیل ویل د پیخي قربانيان د امریکا متحده ایالاتونو اوسیدونکو د کورونی چارو وزارت هم د پیخه تایید کړه ویل دي چې حمله کوونکې نیولې ده د دې وزارت ویان صدیق صدیقی رسنوي ته ویل چې تر اوسه د دې حمله انګیزه نه ده معلومه خو حمله کوونکې نیول شوې ده
نن په کابل کې پیخه مجدلوت په شمجمع امنیتي حوزیک یو امنیتي یا د پولیسو سرباز چې د شفخانه کیور سره مسولیت درلود لور کس خرجان باندې ډزې کوي تر کس د خرجان وژل سوی دي یو هم زخمی دي بل د بریټ کوونکې هم نیول شوی ده د پریز نظارت لاندې د موږ په تحقیقات کې تر څو د انګیزه او د دلایل پیدا کوچول د بلی د کړي
د کورونی چار وزیر عمر داوودزی هم په یو بیان کې دا پیښه غندلې او پولیسو ته امر کړی چې د پیښې په اړه ژر تر ژره خپل څېړنې وکړي
د کیور مؤسسه چې پرونی په افغانستان کې درې ډاکټرانو وژل سول وایي چې له دې پیښې سره سره د افغانانو خدمت ته دوام ورکوي اسمت سروان او نور تفصیل
د کیور غیر انتفاعي مؤسسه وایي چې له افغان امنیتي چارواکو سره د هغې حملې په اړه له نږدې کار کوي چې په نتیجه کې پرون د دې خیریه مؤسسې د روغتون درې ډاکټران ووژل شول او یو نرسې ټپي شو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د کیور د نړیوال مؤسسې د مالی چارو عمومي رئیس مارک نیچ د متحدو ایالاتونو د پنسلوانیا په لیمان شارګي کې چې د دې مؤسسې مرکز دی خبري اعلانو ته وویل دوی لا هم د افغانانو خدمت ته دوام ورکوي د همداراس له خلکو وغوښتل چې د وژل شویو کسانو د کورنیو غړیو او په افغانستان کې سولې ته دعا وکړي ښاغلی نیچ همداراز وویل د کیور موسسې رئیس دیلبران تینر اوس په بهرني سفر تللی، خو ژر به د کابل د پنجشنبې د ورځې په پیښه اعلامیه خپره کړي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کیور روغتون یوه ساتونکي پرون سهار د کیور نړیوال روغتون پر ډاکټرانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې د دغه روغتون یوه ښځه او دوه نارینه ډاکټران ووژل شول او یو نرس ټپي شو. حمله کوونکی د دوو نورو ساتونکو په ډزو له ټپي کېدو وروسته ژوندی ونیول شو. د کورنۍ چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقی وویل چې تر اوسه پورې د دې حملې انګیزه نه ده څرګنده شوې.
یو امنیتي یا د پولیسو سرباز چې د شفخانې کیور سره مسؤلیت درلود، څلور کسه خارجانو باندې ډزې کوي، درې کسه د خارجانو وژل شوي دي، یو هم زخمي دی. بله دا برید کوونکی هم نیول شوی دی. د پولیس نظارت لاندې دی. موږ به تحقیقات کوو تر څو د دې انګیزه او د دې دلایل پیدا کړو چې ولې دا برید یې کړی.
د کیور موسسې مالی رئیس مارک نیچ وایي چې دوی په نړۍ کې د ماشومانو او امیندوارو ښځو په درملنه تمرکز کوي او هر کال د 10,000 تنو درملنه کوي. دا موسسه د نړۍ په اتو هیوادونو کې روغتونونه لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دویم پړاو ته د انتخاباتو تک له امکان لري ونه باله. د زابل ولایت مرکز کلات شهر کې پرون په یوه ځان وژن کې حمله کې د ملي اردو یو سایمنصب او یو 12 کلن ماشوم ووژل سول. کیور موسسه وایي چې د کابل له پرونۍ حملې سره سره به افغانانو ته له خدمت لاس وانخلي. پرون په کابل کې د دې موسسې 3 ډاکټران او یو نرس د روغتون د یوه ساتونکي په ډزو ووژل سول. د کوکنر خلکو او چارواکو په دې ولایت کې پر زرګونو هکټار ځمکه د کوکنرو د کرل کېدو اېدا رد کړه. په یو سروې کې ویل شوی و چې په دې ولایت کې زیات کوکنر کرل شوی دي. په بریتانیا کې یو تازه څېړنه وایي چې په عراق او افغانستان کې د بریتانیا پوځي حضور دغه هیواد ته په نږدې 15 میلیارډ پوند تمام شوی دی. د پاکستان د هوایي ځواک د الوتکو په بمباری کې پرون په قبایلي سیمو کې لږ 10 مشکوک سختریزي ووژل سول. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د روسیې لپاره د فرصتونو کړکۍ چې په اوکراین کې لوری بدل کړي تړل کیږي. د اوکراین سرپرست ولسمشر د روسیې وغوښتل چې د اوکراین په کورنیو چارو کې لاسوهنه بس کړي. روسیې پرون د اوکراین لخوا د روسیې پلاوو بلتون غوښتونکو پر ضد د اقداماتو او په پولنډ او بالتیک هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په ځواب کې د اوکراین پولو ته نږدې پوځي تمرینونه پیل کړل. پیسو نړیوال صندوق وایي چې اوکراین ته د مرستو د یو لوی پکیج یا بستې په اړه وروستۍ پریکړه به راتلونکې اونۍ وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنیانو د ډله ییزې وژنې د حقیقت د بشپړو او کره معلوماتو غوښتنه وکړه. ویې ویل چې هر څوک لیواله دی په دې وپوهیږي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. د خبرونې په پاتې شیبو کې یو کلی زرژغونه ډرامه ورپسې د نسیم شفق په کوربتوب د انتخابات پر مسله بحث اوریدلی سي. تاسو هم په دغه بحث کې ګډون کولی سي.
یو کلی زرژغونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې جمیل او ملګری د دلاور خان کور ته د دې خبرې د معلومولو لپاره ورغلي و چې آیا د صندوقونو د بدلولو په موضوع هغه هم خبر دی کنه. اوس به واورو چې مسافر او سید په څه ستومانه دي.
والا کانو دغه واړه کاغذونه په دیالماری کې دی او دا نور مراټول کې دی خواته کې دی. آفرین
سیجانا. دا نور عکسونه چیرته کیدم؟
هغه عکسونه مې چې مخکې دفتر ته راوړو هغه دې چیرته کې هودل؟
دغه دی دیالماری شاته میخي. دغه دا نور بدل تکي.
بس دا واړه واړه عکسونه به دې بوجه ته واچوم. مسافر دلته کیدا چاله کانو هغه نور هم راټول کی بیا.
صحیح ده تلاس مو وکه زما کالی تیار سپیر دی. یار ته خو دومره وصولی سړی وخت د خپل عکسونه راټول کړو. د نورو کاندیدانو آئین دغه تیر کال نه تر اوسه عکسونه لا پاتې دي.
مسافر اوروره که کوم کاندید د چاپریال د پاکوالي سره مینه ولري نو د خپل د کمپاینونو د وخت عکسونه به خامخا له کلي او کوڅو بیرته راټولوي.
دا خو ډیر ښه کار دی. والا کانو دا کاغذونه هم چې ټول کړو بیا دفتر پاک صفا جارو کوي.
السلام علیکم سید وروره.
وعلیکم سلام.
لاس به نه در کوم چې ډیر په خاورو دی کار مې کوم.
راکه لاس د کاري ګرو لاس نیوای په کار دی.
تاسو خپل مجلس وکئ، زه به لکانو ته وایم چې یو پیاله چای درته راوړي.
سید وروره ته به م اوس وایې چې څنګه دی خوا راغلی.
هو ځکه چې د کار خلک بې هدفه نه ګرځي.
سیده په کلي کې اوازه ده چې د هاشم خان کسان ورای صندوقونه بدل کړي او دا کار په څو نورو کلیو کې هم شوی دی.
ته خپله څه فکر کوې چې دا خبره حقیقت لري؟
موږ خپلې هڅې وکړې چې دا خبره معلومه کړو چې رښتیا ده که نه. خو
څه؟
دلاور وویل چې دا ستا او د سعید کار دی، تاسې په موږ تور لګوئ.
جمیله، د انتخاباتو د قانون د 50مې مادې په 15مه فقره کې راغلي چې د انتخاباتي اسنادو تغییر او تبدیل جرم دی.
جرم دی خو دې مجرمانو ته سزا څنګه ورکولی شو چې بیا بل ورځ بل څوک داسې جرم ونه کړي؟
د دې لاره د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون دی.
شکایت به ته کوې چې کاندید یې؟
نه، دا ضروری نه ده چې کاندید شکایت وکړي، رایه ورکوونکي هم شکایت کولی شي. او بله خبره دا ده چې ځان راته په ډیرو شکایتونو او فریادونو هم بد ښکاري. که خلکو رایه راکړې وي سمه ده، خو که رایه مې نه وي وړي او زه هسې په ټوله پروسه د درغلۍ ټاپې لګوم، دا ډیره بده خبره ده.
نو څه باید وکړو؟
اوس خو به د شمیرلو انتظار باسو.
چې یو ځل رایه وشمیرل شي بیا به شکایتونه څه ګټې ولري؟
دلته دوه خبرې دي، یو خو د شکایتونو د ثبتولو وخت تیر دی او بله خبره دا ده چې تر اوسه دا یوازې یوه اوازه ده، له موږ سره کوم سند او ثبوت نشته.
او چې سند او ثبوت نه وي نو بیا؟
نو شکایت هم نشي ثبت کېدی، او که ثبت شي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ترې یوازې د معلوماتو لپاره کار اخلي، نور حقوقي ارزښت نه لري.
که داسې وي دا معلومات کره کول په کار دي.
د څه لپاره؟
که رښتیا هم داسې شوي وي ولس خو باید پرې خبر شي.
هو دا خبره سمه ده، شاید نورې ګټې هم ولري، خو دا معلومات له ښاره نه کیږي، لیکلي کیدای شي.
ملک ستاره، زه په دې دومره خفه نه یم چې ولې د رایه د صندوقونو غلا د هاشم خان په کسانو تپل شوی.
نو په څه خفه یې دلاور خانه؟
په دې خفه یم چې زموږ د کلي خانی او ملکي اوس د هلکانو لاسته پاتې شوی.
دلاور خانه خپل خیال مه راته کوه، زما په کلي کې د جمیل په شان سرشاره بازان نه شوي الوتلی.
جمیل غوندې بازان یا ټپوسان به نه وي، خو دلته یې ګڼ شاګردان روزل کېږي او هڅه کوي چې یو ځای ورسره وزنونه وهي.
څوک یادوي؟ ته یوازې نوم راته واخله، بیا یې پسې ګوره، خو دا به راته وایې چې څه کړي.
ملک صاحب، یو ذوالفقار دی او بل نسیم.
ذوالفقار او نسیم هغوی پرته له فوټبال په بل څه خبر هم نه دي.
همدوی جمیل سره ملګری دي، هر څه چې کوي ټول خبروي.
همدای به دي ده بس؟
نه، اوس یې هاشم خان پسې ویلي چې د رایو صندوقونه یې وړي او په ځای نور راوړي دي.
خو فکر نه کوم چې رښتیا دي وي.
خود نه دي رښتیا، ولې هاشم خان دومره غلط سړی درته ښکاري؟ خو خیر، زه د دې خبرې غم کوم چې دا ډله ځوانان د هاشم خان سره مو په کوم غم ونړئ.
هاشم خان نه، چې د هاشم خان پلاره مې ترې نه ډارېږم، خو زه پر خپل کلیوالو باور لرم چې داسې څه نه دي پکې شوي.
نه، موږ هم وایو چې موږ داسې څه نه دي کړي، خو دا اوازه ستاسې له کلي خپره شوې ده.
نه، دا اوازه زموږ له کلي نه نه ده خپره شوې، ما چې اورېدلې ده ستاسو د کلي په ادرس مې اورېدلې ده، وایي چې دا کار ستاسو د کلي د رای بکسونو سره شوی.
عجبه ده پخدای، هلته خلک وایي چې ستاسو د کلي د رای بکسونو بدل شوي او تاسو وایي چې زموږ د کلي؟
همدغسې مې اورېدلي دي.
دا خو به دې نه اورېدلي چې جمیل د رای اچولو نه مخکې د سعید په ګټه بکسونه ډک کړي، او همدا وجه وه چې زموږ او ستاسو په کلي کې رای پاڼې خلاصې شوې او خلک لا ولاړو.
دا کار هم شوی؟
داسې ویل کېږي. نو خو خیر، معلومات باید وکړو.
شفقې خورې، خبرې خو درته ګلپري کړې دي، ته له موږ نه ولې خفه یې؟
خفه نه یم، خو ستاسو نه یا لرې او یا غلې. خو دا کار مې ځوروي چې تاسو خپلو ګریوانونو کې نه ګورئ او په نورو خبرې وراړوئ.
شفقې خورې، ولې څه خبره ده چې په خپلو ګریوانونو کې نه ګورو؟
خلک وایي چې ستا مېړه په خپله د رایو بکسونه ډک کړي دي او اوس په نورو پسې اوازې خپروي چې څوک په هغه خبر نشي. دا خبره چا وکړه؟ هغه د ګلپري خبره چا کړې وه؟ هغه خو ما د پورې کلي له ښځو اورېدلې وه. دا هم له پورې کلي راغلې ده. چا به لیدلې وي؟ ځکه یې وایي.
وی خورې، دا تاسو څه دا څو ورځې د ټګۍ خبرې کوئ؟ زه خو مو حیرانه کړم، دا خلک لکه چې ټول یو بل سره ټګي کوي.
شفیقی لورې، جمیل ټاک سړی نه دی. دا چې چا کړي وي د دې دپاره یې کړې ده چې خپله ټګي پکې پټه کړي.
علیمې ترورې، دا خپل زوم چې درته داسې سپین باز ښکاري، نو دا ټک کارغه لکه چې زما مېړه دی.
نه لورې، خو زه جمیل ښه پېژنم او ښه ترې نه خبره یم، او له دلاور خان نه دومره خبره نه یم.
او زه له هغه نه ښه خبره یم چې له چا سره به درېږي او یا به یې په خلاف وي، خو دومره ټګي نشي کولی چې د رایه بکسونه بدل
کړي. ما ته خو دا ټولې خبرې تشې اوازې ښکاري. که اوس پورې کلي ته لاړه شي، هغوی به وایي دا خبره ستاسو له کلي نه راغلې ده. وایي چې تر څو رښتیا را رسېږي، دروغو به کلي وران کړي وي.
ما ته هم همداسې ښکاري. خدای داد وایي چې دا ټګي او برګي هېچا نه ده لیدلې. هو، کیدای شي چې تشې اوازې وي. نو چې تشې اوازې دي، بیا د مېړه ولې نه پوهوې چې ولې په هوا پسې سطلونه راخلي چې ترې ډکوومې؟
زرلښتې، شفیقه خو رښتیا وایي، داسې نه چې خدای مکړه څوک ورته تاوان ورسوي.
نه، دوی له تاوانه نه وېرېږي. دوی ته دا زما مېړه داسې کمزورې سړی ښکاري چې څه یې په زړه وي هغه پسې وایي، او هغه به غلی ناست وي.
او ستا مېړه خو د دې کلي سړی دی، بیا به هم څه کوي او څه به پرېږدي؟ خلکو خو ویل چې هغه هاشم خان ډېر وران سړی دی. زرلښتې، ته هم جمیل پوه کړه.
جمیله، ما چې ته خپل سر ته پرېښې، دا په دې معنی نه ده چې هر ښه او بد مخې ته در شي کوي به.
ولې پلاره، ما څه کړي دي؟
ته لاړ شه، اول دا د کوټې دروازه پورې کړه چې مور دې زموږ غږ باندې وري.
ښه پلاره، څه خبره ده؟ خیریت خو دی؟
جمیله، په کلي کې اوازه خپره ده چې جمیل د رایو بکسونه له رایو ډک کړي وه، او د رایو ټولې پاڼې خلاصې کړې وې. هماغه و چې خلکو ته پاڼې پاتې نه شوې.
او پلاره، دا څه وایي؟
ګوره جمیله، چې هر څه منډې تړلې دي وهلي، سیاست و سیاست بازي دې کوله. ما ویل زه د زده کړې وخت دی چې له خلکو سره لار بر شي، یو څه به زده کړي. خو اوس
پلاره، نو ته څه فکر کوې چې جمیل به پرښتیا دا کار کړی وي؟
وایي چا چې وږه خوړلې نه وي، له خولې بوی نه ځي، خامخا به دې یو څه کړي وي، ځکه خلک وایي.
پلاره، ټاکنې په 2 بجو شروع شوې وي او زه 8 بجې له کوره ووتم. هو رښتیا، تا هم ولیدم چې راته ودې مویل د ټاکنو په ورځ په کمپاینونو کې ګوتې ونه وهې.
دا څه خبره ده؟ غږ مو ان ابلې کوټې ته راته.
هېڅ خبره نه ده مورې. پلاره، دا راپسې هسې چا خبرې جوړې کړې دي. زه کلم غیر قانوني کار نه کوم، او دوی چې وایي رای پاڼې ځکه خلاص شوې دي چې ما صندوقونه ډک کړي دي، دا هسې نه ده. هغه ځکه ختمې شوې چې دې مرکز کې د یو کس په ځای څو کسو کار کاوه، او ټول خلک په ګډه رای ورکولو ته ووتل.
ځه زویا، خپلې کوټې ته دې لاړ شه، لمونځ دې وکړه او ډوډۍ دې وخوره، او ویده شه چې ستړی به یې.
هو راځه چې زه سابه درته تاوده کړم.
څه یې کړي چې ستړی به وي؟ پاسې ګرځېدو څوک نه ستړی کېږي.
د پلار جان په خبرو مه خفه کېږه، اندېښنه یې وځه کوي.
مننه زرلښتې، چې زما د پلار په احساساتو هم پوهېږي او سپیناوی هم کوي. زه هم پوهېږم پلارونه د بچو بد نه شي اورېدی، ځکه یې وایي.
جمیله، زه هم فکر کوم چې تا ته نه دی پکار چې په سیاست کې دومره ورډوب شې چې بیا به ترېنه ځان نه سي ایستی.
نو څه وکړم؟ د خپلې رای ساتنه مې حق نه دی.
حق به دې وي، خو د خپل حق ترلاسه کول په داسې لار وکړه چې نه سیخ وسوځي او نه کباب.
زرلښتې، هغه د ناراستو بې احساسو خلکو اور نه وي چې سیخونه او کبابونه دواړه سوځوي. موږ خو د فکر سکروټې بلوو او ځان ته په لاره روښانه وو. ته بې غمه اوسه.
دا خبرې دې راته ګرانې ښکاري، خو زه تر هغو پورې بې غمه نه سم کېناستی چې تر څو پورې تا د دې بې بنسټ اوازو شربل نه وي پرې اخی.
ته نن څه په چپه ډډه راپاڅېدلې؟ دا څه وایې؟
زه په ښۍ ډډه راپاڅېدلې یم، خو ستا دا کارونه مې چپه سترګه رپوي.
لنډ راته ووایه، څه دې اورېدلې دي؟
د کلي ټولو ښځو راته ویل چې مېړه ته دې ووایه چې په آسماني کاڼو پسې دې سر نه ګرځوي، لږ دې ساړه وخوري.
ا محترم اوریدونکو سلام او سهار مو بخیر. د یو کلی زر غګونو د ډرامې څلور سلويختمه برخه مو واوریده. نن د ډرامې د همدې برخې په اړه چې د انتخاباتي مسایلو په اړه د خبرې کوو. لومړی د انتخاباتو نه وروسته د کاندیدانو پر مسؤلیتونو، د شکایتونو پر څېړلو او د انتخاباتي درغلیو په اړه د ګرانو اوریدونکو نظرونه او پوښتنې اورو. بیا یې په اړه د خپل میلمه نظر اخلو. میلمه دی راسره د فیفا یا د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسه اجرایوي رئیس جانداد سپینغر چې د ټلیفون لاره به لستډیو سره وصل وي. نو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ همدا اوس سټډیو ته ټلیفون وکړی او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0 800 225 او 0 900 203 500. زه نسیم شفق یم او انجینر عبیدالله عبیدی په تخنیکی برخه کې را سره ملګری دی. هغه هم تاسو ته سلامونه وړاندې کوي. مخکې لاغنه چې د ګرانو اوریدونکو نظرونه واخلو، له لغمان څخه یو اوریدونکی په پیغام ثبتون کې ماشین کې خپل پیغام پرې خیدای. لمړی بد انتخاباتو پړه د پیغام وورو.
السلام علیکم. شمس رحمان در سره پاړی ته تیم د لغمان ولایت کډینګار لوسالې څنګه کومه رایه چې مطلب درغلی په کې سوي دي باید رد کړي. که هر څوک یې صدا درد نه شي سپکاوی د پلان د بستان ده خونه د برغره ورای دی باید دوی رد نشي. رد کړي رد کړي رد کړي په دې مونږ خوشحالیږو. ډېره مننه کوو تاسو څخه.
له تاسو نه هم ګران اوریدونکو ډیره مننه کوم. رمضان چې خپل پیغام مونږ ته پریښی وو. له کابل څخه سمسور صاحب مونږ سره په ټلیفون دی. مهرباني وکړئ سمسور صاحب سلام او سهار مو پخیر.
السلام علیکم.
کورم ودان مننه. نو سمسور صاحب د پروګرام د بحث په موضوع باندې خاتمن تاسو ما په تبصره وکړه اوریدلی به می. ستاسو نظر څه دی د انتخاباتو په اړه؟ څه اندېښنه لرئ؟ انتخابات تر سره سوال وروسته اوس د شکایتونه څېړل کیږي، په دې اړه ستاسو نظر، ستاسو څه شکایت څه، ستا اندېښنه لرئ که نه؟
طالبانو مونږ ته اخطارونه راکړل، لاړو ریم واچولې، ګوتې شنې وې. زیاتره ځوانان یې کته کړل. طالبانو چې تاسې ولې ګوتې شنې کړي دي؟ داسې حالات اوس یې مونږ راچولې. مونږ په رایه باندې مستي کوي. زه به مونږ به دومره راوند ته لاړ شو انتخابات به ورکړو. زه سپین غر سره خبره پوښتنه کوم چې دومره راوند ته انتخابات شي دا د افغانانو په رایه باندې یو مستي ده په ننه او کمیسیون کې. ځکه اوس زه زیاتره پرون ما سره ولایتي شورا وکیل لاړه هغه وتلې وایي که چېرته ته وایي درې نیم زر رایه وړې که ته ما ته $15,000 راکوې ته کامیاب یې. که رایه نه راکوې پیسې نه راکوې نو زه دی تا درې نیم زر رایه ما ته یې ورغی اهمیت نو دا به زه څنګه وکړم؟
ښه، یعنی تاسو اندېښنه لرئ. یو خدا چې باید د درغلیو خبرې کیږي، درغلۍ باید ښې وڅېړل سي، او دویم که انتخابات دوم ځل ته ځي یا دوم دور ته ځي نو خلک به آیا انتخاباتو کې ګډون وکړي که یې ونه کړي؟ تاسو نه زه د تاسو هم د افغانستان یو وګړی یاست پوښتنه کوم. که چیرې مثلا انتخابات دویم دور ته ځي او تاسو اندېښنه لرئ، تاسو به مثلا د یو افغان په توګه بیا برخه واخلئ که نه؟ ځکه دا خو مسؤلیت دی که دوم ځل ته ځي د قانون له مخې به ځینو.
پتوګه د څه وایم که زه ما ته 15 کمینه په یو ځای کې نیول شوی دای ما یو دنده دای ما یو رای ما هویت ثابتوي. زه افغان یم، د ما رای خپله نه پرېږدم. مالک یو ورځ ده که زه لاړ شم مالکه ما ته کمینه نیول شوی زه به رای اچوم. خو که داسې وخت کې کمیسیون کې مستي په کړي دي یوسف نورستانی ما سره
ګوره. او سمسور صاحب تاسو په کابل کې اوسئ، دغه د درغلیو په اړه ځینې په ځینو مواردو کې تورونه هم لګول کیږي، دا د ټګي وبرګي، او دا هم په خلکو باندې ناسمه اغیزه لري، منفي تاثیر لري. دا څومره لویه ستونزه ده له خلکو څخه په تیرو لغو کاندیدانو څخه چې ناحق درغلیو تورونه لګي؟ ستاسو هیله او غوښتنه څه ده؟
زه خپل دما زه د قطب الدین بلال د کابل مسوم دی اوسید. زه دې غنه وایم څوک درېږي هغه یو نرتو یو د افغانستان په خاطر یو ځای کې درېږي یو میدان ته کوزېږي. دا د افغانستان د یو افغان هویت ثابت ګټ او تاوان ستا. خو زه اوس زه چې دا خلکو سره غږېږم هغوی وایي زمونږ رایه لاړه سید ال رایه والته استعمال شوې ده. زما سره سید کې ما
سمسور صاحب نور اوریدون کی ہم پر ٹیلیفون دینو بیا د وخت ډیر زای کی ډیر مننه تاسو نه کورم بدن پختنم لاس پینغر صاحب نغه بارو مرو سره مطرح کو کورم بدن گران اوریدون کو کتا سو هم د سمسور صاحب په سیر پختنه لری نظر لری لمون سره شریک کی د انتخاباتو په اړه مونږ به نشټو اوس حضرت محمد لکونر څخه په ټلیفون باندې دی حضرت محمد صاحب مهرباني وکي
بله جوړ است چې حتنم خري سهار په خیر درته
کور ودان تاسو دې هم سهار په خیر خه څه اندېښنه څه نظر لرئ د انتخاباتو په اړه د انتخاباتو وروسته د اوس کوم پروسه روانه ده
نظر دې چې څنګه د اشرف غني احمدي طلبدار ډیرو او ډیرای ډیر او اوس ډاکټر صاحب عبد الله مخکې دا وجه څه ده ولی انتخاباتو کمیټه
نہ گور دمون دمون گور حضرت محمد ورور دمون موضوع دا نه دا چې څوک مخ کید او څوک روسته دا موضوع نه دا موضوع دا چې تاسو سه اندېخنه لری د اوس شکایتونه رسیدلی د انتخاباتي شکایتونه کمیشن دا شکایتونه سیډي په دې برخه کې انسان نظر د کاندیدانو څخه غوښتنه لري
بل نظر هم دا چې دغه شکایتونه په صحیح ډول نه کېږي دا پارا کمیشن کار کوي پیسې هغه سری درغلی شروع ده د ډاکټر صاحب احمد چې دی رائے دی چې هغه کمیشن
دا خو تاسو نظر دی کورم بدن خیر وسی ډیره مننه نو دغه درغلی موارد خو سیړل کیږي کمیشن اوس پیکار کوي تاسو نه ډیره مننه کورم بدن حضرت محمد لکونار څخه ډیره مننه ګرانو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې موږ سره په ټلیفون باندې خپل نظرونه پوښتنې شریک کړئ خو تاسو هیله دا ده چې په هغه ستونزو وغږیږئ چې عمومي دي غوښتنیم کوي په هغه باندې خبرې وکړي نه هیله دا ده چې تاسو تورونه ملګوي یا دا چې ولې فلانکی مخکې دی او فلانکی کاندید په دې باندې موږ نه بحث نه دی بلکې نو اوس احسان الله له کندهار څخه له موږ سره وصل دی احسان الله مهرباني وکړئ
سلامونه د ازادي راډیو کلمونو دغه ته وایم همکارانو ته پس له زموږ د شکایت د کمیسیون او د انتخابات د کمیسیون سره دا خواست دی او درخواست دی چې د کوم رای کې دی هغه ته ارزښت ورکړي موږ یې ورایه په ډېر تکلیف ورکړي اته تر هغه اندازې پورې موږ چې کوم وخت د رایې سمخان ته تلو موږ د ځانه سره تیزه واخیستې چې بېرته ګوتې په سفینکو په دونه تعدید کې موږ ورکړی ده اوس موږ داسې فکر کوو چې دا ولسمشر یوازې دې ټاکي چې دې دې دوه کوم سنانو کار دې زموږ رئیس پیدا ونه فکر دوه د انتخابات کې به موږ بیا ګډون هم ونه کوو کدا شي
نو احسان الله ورور تاسو نظر دا دی چې یعنی درغلې چې سوي دی هغه باید په دقیق ډول وسیړل سي او دوه انتخاباتي کمیشنونه خپل مسولیتونه په جدي ډول لکه څنګه چې خلک غواړي تر سره کړي پښتنه مو او نظر هم دغه دی
بلې ورور موږ ټول ډیر ته جدي باندې راي ورکړي دا
او اوس چې د انتخاباتو په نتایجو خبرې کیږي ستاسو غوښتنه له کاندیدانو څخه څه ده ځکه مثلا یو کاندید مخکې بل کمی رایې ګټلی یعنی باید هغه حوصله ولري صبر ولري نتایجو ته غاړه کیږي همدغسې به مطمئن کومه غوښتنه یې
بالکل باید ستمو نتایج ته راکړي چې د غزې نتایج نه باید بیا مننه د کاندیدان
ښه ډیره مننه کور ودان احسان الله کندهار څخه لواردګو څخه یو اورور مونږ ته پیغام پرې خی په پیغام سپټون کې ماشين کې د نظر به هم و وروچ دی څوي
زه د ورتګ ولایت د چک دی ولسوالۍ څخه هیوادوالو ته دا پیغام لرم د درغلې اوازو خبرول په جامعه کې منفي اثر نه لري د ټاکنو مشروعیت تر سوال لاندې راولي او نظام د ولسواکۍ په ځای په یوه مشورتي او کمزوري نظام بدلوي او د عامو خلکو ذهنونه مخشوش کیږي او د ملي وحدت په ځای خلکو کې تنفر زیاتیږي او د نظام او د خلکو ترمنځ واټن پیدا کیږي او د خطرناکه آینده په لور حرکت کوي. والسلام.
بله ګرانو اوریدونکو، له وردګ څخه مو د یو اوریدونکي نظر واورید چې ویلی وو چې په ناحقه باید ځینې کاندیدان پر یو بل کاغه د جمهوری ریاست کاندیدان دی او که د ولایتي شوراګانو کاندیدان دی تورونه ونه لګوي، بلکې تور ته د تور ووایي او سپین ته د سپین ووایي، او که چېرې رایې کمې ګټلي هم دې کې هم څه خبره نه ده. خیر، په هر صورت سپینغر صاحب را سره په ټلیفون دی. سپینغر صاحب، بحث ته ښه راغلی، ستړی مشه، سهار مو په خیر.
مننه، زه خپل سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
کور ودان سپینغر صاحب، مخکې لاغنه چې ما سره چې کومې پوښتنې دي هغه مطرح کوم. وخت هم کم دی، اول خدا تاسو ته وایم چې موږ تقریبا شپږ دقیقې وخت لرو. سمسور صاحب مخکې ټلیفون کړی و له کابل څخه، واغه اندېښنه لرله چې دغه رای به څنګه د کومې چې درغلیو بلل کېږي دا به څنګه تاسو څارلی دي کنه، څنګه څېړل کېږي. او بل د دې یو پوښتنه دا وه چې کچیر انتخابات دویم ځل ته ځي، ستاسو نظره خلک به په انتخاباتو کې برخه واخلي دغه مشکلاتو ته په پام سره؟
اول خود څارنې په رابطه کوم ځای کې چې رایې بیا شمېرل شوي په ولایاتو کې، هغلته خوشبختانه زموږ ناظرین موجود وو او موږ خپل رپورټونه هغوی نه لرو، یو تعداد هم شریک کړي کمیسونو سره او نور هم شریکوو. خو کابل کې چې د جماوري مرکز دی، هغلته البته زموږ حضور ډېر یو نمادي نو سمبولیک حضور دی. صرف موږ ګورو اوله مرحله چې اوراق خریدې راځي، که سمي سیستم ته ځي او که مشکل لري ځي بلې برخې ته د بررسۍ او تفتیش او دی ته، چې موږ صرف دا سیستم ته چې داخليږي په دې کې نظارت لرو او دا چې بررسۍ ته ځي تفتیش کیږي دغه برخې ناظرین لاسرسی نه لري.
نو څومره تاسو ډاډه یاست چې دغه پروسه ښه پر مخ ځي؟
زمونږ پروسه خو همداسې یو سیستم دی چې ټکنالوژي په کې ټول برخو کې نشته، تر ډېره حده خوشبختانه ښه مخکې تللی ده. البته نو ستونزې یې ولې ستونزې زیاتې دي چې کوم محلات چې قرنطین شوي دي، البته په دې باندې باید غور وشي، قانوني قرنطین شوي دي یا غیر قانوني، چې دې لپاره کمیسیون د مرکزي د شکایاتو شته، په دې باندې باید غور وکړي. د بیا شمېرنې په رابطه باندې خوشبختانه بیا شمېرنه ډېره په شفافه توګه شوې ده، زیات ستونزې په کې نه دي لیدل شوې. او زمونږ دویم دور کې کزی مونږ آمادګي پوره لرو ورته، د خلکو ګډون طبیعي ده چې په دویم دور کې د ټولو ملکونو کې معمول دا دی چې د اول دور نه کم وي. بل دلیل یې دا دی چې ولایتي شورا کاندیدان دا ځل نشته، طبیعي ده چې دا به خپل اغېزه لري په کموالي. همداسې بعضې کاندیدان د صحنې نه وتلي، صرف دوه کاندیدان پاتې دي، بعضې کسان کېدای شي د خوښې کاندید ونه لري. مدا په دویم دور کې که ګډون کم وي د اندېښنې وړ مسله نه ده.
بله سپینغر صاحب، په دې صورت کې که چیرې خلک ډېر کم ګډون کوي، احتمالا که انتخابات دویم ځل ته ځي، دا بیا د انتخاباتو پر مشروعیت خو به څه اغېز نه لري؟ د خلکو کېدای شي دا هم یو اندېښنه وي.
نه نه، په همدې خاطر تاسو ګورئ په قانون کې دا راغلي دي چې په دویم دور کې هر کاندید چې مخکې رایه وګټله، یعنی ډېرې وګټلې، 50% اصلا مطرح نه دی. دلیل یې همدا دی چې معمولا په دویم دور کې به د خلکو ګډون د اول دور په کچه باندې کم وي، خو دا هېڅ مشروعیت باندې تاثیر نه کوي او د اندېښنې وړ مسله نه ده.
یعنی هر چا چې په دویم ځل ساده اکثریت وګټه، هماغه مخکې دی او هماغه به رئیس جمهور کېږي. سپینغر صاحب، په ځینو مواردو کې لکه په یو کلیزر غږونو ډرامه کې هم ورته اشاره وشوه، ځینې کاندیدان چې پوهیږي ګټونکي نه دي، یا د ولایتي شورا کاندیدان یا هم په ځینو مواردو کې د جمهوري ریاست ځینې کاندیدان پر نورو ناحقه تورونه لګوي د درغلیو، دا څنګه موضوع ده او دا څومره غټه ستونزه ده؟
البته درغلی مسله ما مخکې ویلې چې طبیعي درغلی په دې سیستم کې جمع کارو یو معمول شی دی. مهمه دا ده چې هغه میکانیزمونه چې دي لپاره لرو دي درغلی ته په قانوني او شفافه توګه دغه
رسیدګي به سپینغر صاحب، یو بل موضوع هغه دا چې انتخابات وروسته د کاندیدانو مسؤلیتونه څه دي ستاسو له نظره؟
د کمیسیونونو
د د د کاندیدانو انتخابات وروسته مثلا د اوس د کاندیدانو مسولیتونه سدي چې باید څه وکړي؟ مثلا یو خدای چې هغه انتخاباتي مبارزي کړي، باید له خارونو خپل اکسونه لري کی، بل مثلا د انتخاباتو نتایج ته غاړه کی، د هر څه چې راوځي دغه موضوع می غوښتل تاسو ته بیان کړم.
د کاندیدانو ډیر تک مسولیت دا دی چې خپل طرفداران هوپوږي چې په دویم دور کې نتایج ومني او د نتایجو منلو ته خپل طرفداران آماده کی، دای تر ټولو غټ مسولیت ته او همدا چې ګډون ته وهڅي.
بله سپینغار صاحب، له تیر ځل څخه هم تا 15 کاله مخکې چې انتخابات لغنه هم په ځینو ځایونو کې لا هم عکسونه په دیوالونو کې د کاندیدانو ښکاری، په دې برخه کې ستاسو غوښتنه څه ده له محترمو کاندیدانو څخه؟
نو دا خو ډیره ضرور ده چې په ټول دنیا کې معمول دی چې کمپاین تیریږي، کاندیدان باید دا توانایي ولري چې خپل عکسونه او د کمپاین آثار پاک کاندي. که دوی نه کوي باید حکومت په دې رابطه یو تجویز لرودلی وی، کمیسیون د انتخاباتو، ښاروالیګانو. خو متاسفانه په افغانستان کې دغه ټول ظرفیتونه په دې رابطه باندې کافي نه دي. دا ستونزه ده. خدای وکړه چې په دویم دور کې کاندیدان یو څه په دې رابطه باندې
بالی. نو سپینغار صاحب، ورستۍ پوښتنه دا چې کچیرې انتخابات احیانا دویم دور ته ځي، تاسو او نورې د سرون کې ادارې ورته آمادګي لرئ د سرولو بیا هم؟
کاملا پوره آماده یو، او په هماغه تعداد کې چې په اول دور کې نظارت کړي تعداد د ناظرینو به هماغه وي، په حدود 10,000 خواوشا کې دی. او په ټولو ولایتو کې به مونږ یو، اکثره هغه ولسوالۍ چې امنی دي هلته به یو ان شاء الله. په دې رابطه به ستونزه نه وي.
بله ډیره مننه سپینغر صاحب. کور رمضان، ډیر تشکر د تاسو نه. کور رمضان. ګرانو اوریدونکو، زمونږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. تاسو کولی شئ د ډرامې په اړه خپل نظرونه او انتقادونه په صوتي ډول دې شمیرې ته واستوئ. دغه راز د اتصالاتو ګډونوال کولی شي 0 شمیرې ته هم خپل لیکلي پیغامونه واستوي. په انټرنیټ کې هم د یو کلی زر غږونو د ډرامې تر څنګ د ازادي راډیو ټولې خپرونې اورېدلی او لوستلی شئ. زمونږ د ویب سایټ آدرس دی ازادي راډیو .com.